نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننبى إن شاء الله من سورة الشعراء آياتنا كو دا آية نمبر 105 نماخلا دا آية نمبر 159 پوري يعني دا يو سل أو پنزم آيات نواخلا دا يو سل أو يو كم شپيتو آيات پوري أولا بمونغ دا دي آياتونو لفظي ترجمة كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت دروغ غنل قوم نوح نوح المرسلين رسولان او دلتا كذبت لفظ راغلی دی په تابا نسکون دی ځکه چې د قوم خبره کیږي قوم چې وی نو هغه مؤنث وی نو كذبت لفظ استعمال شوی دی اذ چې کله قال ویل لهم هغوی ته اخوهم د هغوی ورور نوح نوح علیه السلام الا آیانا تتقون تاسو ویریږئ إني بشكزو لكم ستاسو دپارا رسول يو رسول يم أمين أمانت دار فاتقوا فسفريغي الله لألّا تعالانا وأطيعوني أو إطاعت كويزما دنون دلاني چي كسرا دا دي مطلب دي چي زما فديكي زما ما نرازي وما أونا أسألكم زو سوالكم ستاسونا په حمزه باندې چې دلته دا پالیف باندې فتح ده د دې مطلب دی چې زو سین حمزه لام د دې روټ دی او کوم مطلب دی ستاسو زو سوال کوم ستاسو نه علیه په دې باندې دا علا او هو یو ځای شوی دی نو علا او هو چې یو ځای شي نو دا علیه شي علیه په دې باندې من اجر اسو اجر ان ندي أجريا أجر زما إلا مگر على پا ربي رب العالمين عالمين باندي فاتقوا پس فريغي الله دا اللانا وأطيعوني أو إطاعت كوي زما قالوا هغي ويل أنؤمن آيا من إيمان رو دلتا كي حمزة پاول سر كرا غلي دا دي مطلب دي آيا أو پاول سر کی نون دے پنین نون مانی چکو ما دم دم ما دا دے مطلب دے مونگ او حمزہ میم نون چی دے دا دا ایمان روٹ دے انو امینو آیا مونگ ایمان راڑو لکا پتا باندی واتبعکا او پیروی کڑی دستا الارضلون رزیل خلقو حقیر خلقو مونگ چو تسپک خلقو آیو قوالا حقو اویل وما او سده یا او نده علمی علم زما بما ده هغی پا بارکی چی کانو و هغی یعملون هغی عمل کوو ان نده حسابو هم حساب ده هغی الا مگر علا ربی زما ده رب بزیما لو کاش تشعرون تاسو شعور لرلی وما او نیم انا زو بطاردی شرلوالا المؤمنین دا ایمان والو ان نیم انا زو الا مگر نذیر ویرولوالا مبین پخکارا قالو هغوی اویل لئین البتکو چری لم نا تنتهی شوی منتو تنتهي شويمنتو يا نوح اي نوح لتكونن البتت وزرور شي من المرجومين دا دي روت دي راجي ميم سنگسار والو دا پار رازي په کانو باندې وشتلو دپاره، من المرجومین د سنگسر شوي خلکونه یا د رجم شوي خلکونه. قال ویل ربی ای زما ربا، ان بشک قومی قوم زما کذبونی دروغ ګڼلی یم زه، فافتح پس فیصله وکړې بینی په منځ کې زما، و بینهم او په منځ کې د هغوی، فتحا فیصله، و نجینی او خلاصې راکړې ماله، د نون د لاندې کسره په یا سکون د دې مطلب دی ماله، و من او څوک چې معیا زما سره، من المؤمنین د ایمان والونه، معیا زما سره دی، من المؤمنین د ایمان والونه، فأنجیناه نو نجات ورکړو مونږ هغیلا یا خلاصې ورکړو مونږ هغیلا، ومن او څوک چې معه داغو سره وو، فل فلکی په کشتۍ کې، المشحون چې ډکه شوي وه، ثم بیا اغرقنا غرق کړل مونږ، بعدو د هغې نه پس، الباقین باقی پاتې کېدو والا، ان بشکا فی ذلک په دې کې، لآیه البته یوه نښه ده، وما او نه کانا او اکثرهم اکثر د هغوی، مؤمنین ایمان راوړو والا، و ان او بشکا ربک ربستا، لهو البته هغه، العزیز ډیر زبردست، الرحیم ډیر رحم کول والا دی، کذبت دروغ وګڼل، عادو عاد، المرسلین عاد عاد، المرسلین رسولان، اذ چکلا قال ویل لهم هغیتا اخوهم دهغی روح، هودن هود علیه السلام، الا آیانا تتقون، الا آیانا تتقون، تاسو ایره گئی، انی بشکزو لکم ستاسو دپاره، رسولن یو رسولیم، امین امانت دار، فت تقو پس ویریگی اللہ دا اللہنا، و اطیعونی او اطاعت کوی زما، و ما او نا اسألوکم زو سوالکم ستاسونا، علیه پدیبانی، من اجر سو اجر، ان ندی اجریا اجر زما، الا مگر علا پا ربی رب العالمین عالمین، اتبنونا آیا تاسو جوڑوی، دا لفظ چی دینو دا دا بنیان نیاد ساتی، بنیان وائی عمارت تا، او عمارت خلق جوڑای نزکا دا جوڑا ولو مانا پا کی رازی، بی کلی هر ریعن اچت زی آیتن، یو نخا پا بریکر کیولی که دا یادگار، تعبثون عبس یعنی بیکارا، و تتخیدونا او تاسو جوڑوی، مصوانی محلونا، لعلکم شاید چی تاسو، تخلدون تاسو به همیشه اوسی گئی، و اذا او چی کلا، بطشتم نیسی تاسو، بطشتم نیسی تاسو، جبارین ده سرکشی سرا، فتقو پس ویری گئی، الله ده اللهنا، و اطیعونی او اطاعت کوی زما، و اطیعونی او اطاعت کوی زما، و اتقو او ویری گئی، الذی ده غنچی، امدکم مدد کوی ستاسو، بیما سر ده هغی چی، تعلمون تاسو پوهی گئی، امدکم هغا مدد و کروستاسو، هغا مدد و کروستاسو، بی انعامین سر ده سارو، و بنین او زامنو، و جناتین او باغنو، و عیون او چینو، اینی بشکزو اخوافو ویریگمزو، علیکم پتاسو بانی عذاب ده عذاب، یوم عظیم دلوی ورزی، قالوا هغوی ویل سواء برابر ده علینا پا منگ باندی، او عزتا کچری نصیحتو کریتو، ام یا لم نا تکن یتو من الواعظین ده نصیحت کول والونا، ان نده هادا دا الا مگر خلق عادت الاولین ده اولانو خلقو یعنی پخوانو خلقو، وما او نیو نحنو من بمعذبین دا عذاب ورکشونا، فکذبوهو نو هغوی دروغو گنو هغا، فا احلکناهم بیا هلاکل من هغی، ان بشکا فی ذالک فدیکی لآیه البته یو نخدا، وما او نا کانا و اکثرهم اکثر دا هغوی، مؤمنین ایمان روڑو والا، وَإِنَّ أَوْ بِشَكَ رَبَّكَ رَبْسْتَ لَهُوَ الْبَتَهَغَ الْعَزِيزُ دير زبردستي الرحيم دير رحم كوالوالدي كذبت دروغ غنل ثمود ثمود المرسلين رسولان إذ تكلا قال ويلو لهم هغيتا أخوهم رور دهوي صالح صالح عليه السلام ألا آيانا تتقون تاسويريغي إني بشك زو لكم ستاس دبارا رسول رسوليم أمين أمانتار فاتقوا بسويريغي الله دا اللهنا وأتيعون وأتيعوني أو إتاعتك ويزما وما أونا أسألكم زسوالكم ستاسنا عليه بديباني من أجر سو أجر إن ندي أجريا أجر زما إلا مغر على فربي رب العالمين العالمين أتتركونا آية تاسو بريخو دي شي فيما بغيكي ها هنا دلتدي آمنين بأمن سر أسيدو والا في جنات بباغنوكي وعيون أو چينوكي وزروع او په فصلونو کې یا په پټو کې و نخلین او د کجورو ونی طلعها خوشې د هغې یا غنچې د هغې حظیم نرمی او نازکی و تنحتونه او تاسو تراشی من الجبال په غرونو کې بیوتن کورونه فارهین خد مهارت سره فتقو پس ویریږی الله د الله نه و اطیعونی او اطاعت کوی زما ولا او ما تطيعو تاسو اطاعت كوي امر ده حكم المسرفين ده اسراف كولو والو يا ده حدنا ده وتلو خلقو الذين هغيچي يفسدون فساد كوي في الارض بزمككي ولا اونا يصلحون هغي اصلاح كوي قالوا هغي ويل انما بشك انت تو من المسحرين ده جادو شوي خلقو نيه ما نئے انتا تو الا مگر بشرون یو انسان مثلونا زمون پشان فأتین راورا بی آیتین یو نخا ان کچری کنتا یتو من الصادقین درشتینونا قال هغو ویل هادیه دادا ناقتون یو اخا لها دا دید پارده چونکې دلته ناقه لفظ چې دی تاسو ګورئ هر څو مؤنث راغلي دي که د قال نه پس موږ ګورو هذه دادا هذه چې دی دادا مؤنث دپاره راځي هذا د مذکر دپاره راځي ناقه په تا مربوطه باندې تنوین دی نو یوه اوخه دا هم د مؤنث علامت دی دا تا مربوطه چې په اخر کې راشي لها هم د مؤنث دپاره راځي د دې دپاره دی شیربون د اوبو د سکلوار ولکم او ستاسو د پاره دی شیربو د اوبو د سکلوار یومین ورځی معلوم یا ورځ معلوم معلومه ده ولا او ما تمسوها تاسو رسوی دیتا بی سو ان سو تکلیف فیأخذکم گنی اوبنیسی تاسو عذاب یومین عظیم د لوی ورځی فعقروها نواغيخ ببريكري داغينا فأصبحوا نواغيشوال نادمين نادم يعني خبيمانا فأخذهم پس اني والهوي العذاب عذاب إن بشك في ذلك فديكي لآية البتية ونخدا وما أونا كان و أكثرهم أكثر دهوي مؤمنين إيمان روروالا وَإِنَّ أَوْ بِشَكَ رَبَّكَ رَبْسْتَ لَهُوَ الْبَتَهَغَ الْعَزِيزُ دير زبردستي الرحيم دير رحم كوالوالده الحمد لله ده دي زي پوري زمون نناني ترجمه ده او اسفمون ده دي آياتونو تفسير وايو تاسرو باسي ده سورة الشعراء آياتونا آية نمبر 105 یعنی یو سل او پینزو آیت چی دی ده دی نواخنه ده یو سل او یو کم شپیتو آیت پوری چی کلا هم تاسو سبق شورو کوئی نو ده دعا ضرور غواری اللهم منفعنا ده دعا زو چی کم امید ده چی ده با تاسو تا یاد شوی وی او کنوی یاد نو بیا هم دعا کوئی چی یا الله مالا نفمن علم راکړي اے الله دا کوم علم چې دی راکړي دی نو د دې سره را ل نفر راکړي او هاغه علم راکړي چې هغه مالا نفر راکړي ځکه چې بعضی علوم کوبندۍ زده هم کړي لیکن داسې وي لکه چې سفایده یې نه وي او هغه په ژوند کې چرته هم استعمال نشي او د هغې نه بنده سبق هم وانخلي هغه هسې د ویلو د حده پورې وي. نن چې زمونږ کوم سبق دی نو دا درې رکوعات دي خو ګبراویږی مه ځکه چې ډېر آسان دي الحمدلله. په هر رکوع کې د یو قوم ذکر دی چې د هغې په باره کې تاسو الرډي ویلي هم دي او په هر رکوع کې ځینې آیتونه بار بار راځي او ریپیټ کیږي نو د هغې به دومره یادولو ته ضرورت هم نه وي. د درې قومونو قصې دي چې د نن نه په زرګونو کاله مخکې تیرې شوي دي او د دې د اورېدو سره به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر اثر اخیستو. دا قصې په سوره هود کې هم راغلي دي چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ستاسو ویښته ولې سپین شول نو هغو فرمایل چې دې سورتونو زه بوډا کړم. سورت الشعرا پکې نه وو مګر هغه سورتونه چې د هغې متعلق نبي کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی وو او په هغې کې د زړو قومونو د عذاب قصې وې د دې نه پته لګي چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم به کله دا قصې نازلېدې نو هغه به ترینه ډېر غټ اثر اخیستو چې څنګه په قومونو باندې عذاب راغلی وو او د هغوی سره څه شوي وو او په دې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دپاره یو تسلي هم وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی شوي وو چې په تیرو نبیانو باندې هم اے نبی داسې حالات تیر شوي وو په هغوی باندې هم ډېر ظلمونه شوي وو لیکن کامیابی الله تعالی خپلو نبیانو له ورکړي وه او د هغوی قومونه بیا غرق شوي وو. نن به موږ د قوم نوح د قوم عاد او د قوم ثمود متعلق وایو. اولنی قصه د قوم نوح ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح رسولان دروغ وګنل هغوی خو یو رسول نه و منلی نو دلته داسې ولې راغلی دي چې هغوی رسولان دروغ ګڼلی وو نو د دې وجه دا ده چې د نوح علیه السلام تبلیغ د هغه قوم د یوې سنچری پورې یعنی تقریبا زر کاله هغو تبلیغ کړی و دې قوم ته. دومره ډیره موده یې تبلیغ کړی و او دا کار چې د ډیرو رسولانو کار و نو هغه یو رسول کړی و نو ځکه ویلی شو چې هغوی رسولان دروغ ګڼلی وو. دویمه خبره دا ده چې د ټولو رسولانو پیغام دغه یو پیغام و. داسې نه ده چې یو پیغامبر د یهودیت پیغام راوړی و بل د عیسایت راوړی و او بل د بل سنو. داسې نه ده د ټولو پیغامبرانو تبلیغ یو و او هغه څه و لا اله الا الله د لا اله الا الله پیغام. د آدم علیه السلام نه واخله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پورې د یو پیغامبر پیغام هم مختلف نه و او دا ډیره اهم خبره ده ځکه چې تاسو کله هم تبلیغ کوئ نو خلکو ته وایئ چې مونږ خو یو یو او په کامن ګراوندز باندې خبرې کوئ یعنی که هغه د بل مذهب نه وي چې کوم پیغام ستاسو پیغامبر ورکړی دی نو هغه پیغام زمونږ پیغامبر هم ورکړی دی. ټولو د لا اله الا الله پیغام ورکړی دی او اوس منل څه دي صرف محمد رسول الله نو دا یونیورسل پیغام دی. د نوح علیه السلام او د نورو پیغامبرانو تعلیم یو و او چې څوک نوح علیه السلام نه مني د دې مطلب دی چې هغوی ټول نه مني ځکه چې هغه هم هغه پیغام ورکړی و او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم دغه یو پیغام و نو تاسو هغه ولې دروغ ګڼئ؟ بیا د نوح علیه السلام د وخت نه بت پرستی شروع شوې وه په ځمکه باندې او د هغې نه مخکې توحید و او الله تعالی پوره یو سورت د نوح علیه السلام په نوم رالېږلی دی. د نوح علیه السلام په نومې پوره سورت رالېږلی دی او په هغې کې ډېر په زبردسته طریقې سره تبلیغ شوی دی او دا سوره په جز 29 کې دی. په دې سورت کې راغلی دی چې موږ نوح علیه السلام هغه قوم طرف ته ولېږو د هدایت سره چې د خپل قوم خلک خبردار کړه د دې نه مخکې چې په هغوی باندې یو دردناک عذاب راشي. هغوی چې زما د قوم خلکو زه تاسو په واضحه طریقې سره خبردارول والیم تاسو خبروم چې د الله بندگی کوي ان اعبد الله دا سودی د الله عبادت کوي د الله نه ویریږي او زما اطاعت کوي الله تعالی به ستاسو ګناهونه وبخي او د یو وخت مقرر پوري به تاسو باقی پاتې شئ او حقیقت دا دی چې کله د الله تعالی مقرر شوی وخت راشي نو هغه بیا نه وروسته کیږي کاش چې تاسو ته د دې علم وي او هغو بیا عرض وکړو چې ای زما ربه ما د خپل قوم خلکو ته شپه او ورځ تبلیغ وکړو هغوی مې را وبلل لیکن زما د رابلل سره هغوی لرې شول او چې کله هم ما هغوی له دعوت ورکړی دی چې ته هغوی معاف کړې لیکن هغوی په غوږونو کې ګوتې خودې دي او د خپلو کپړو سره یې مخ پټ کړی دی او هغوی په خپله فیصله باندې کلک ولاړ دي او لویي وکړه ما اوله هغوی له دعوت ورکړو بیا مې ورته اعلانیه تبلیغ وکړو ما هغوی پټ پټ هم پوه کړل چې د رب نه معافي وغواړئ بې شکه چې هغه ډېر معاف کولو واله دی هغه به په تاسو باندې د آسمان نه بارانونه ووروي او تاسو له به مال او اولاد درکړي ستاسو د پاره به باغونه جوړ کړي ستاسو د پاره به نهرونه جاري کړي دا په تاسو باندې څه وشول د الله د پاره تاسو د سوقار توقع نه ساتئ تاسو ګورئ نه چې الله تعالی څنګه د یو بل د پاسه آسمانونه جوړ کړي دي نوح علیه السلام د دې ټولو خبرو تبلیغ وکړو هغوی ته او بیا په آخر کې هغو بدعا کړي وه ظالمانو ته او بیا الله تعالی دا ټول قوم غرق کړو او دې خلکو چې کوم بوتان جوړ کړي وو د هغوی نومونه هم په دې صورت کې راغلي دي چې د دې عبادت پرېږدی ود سواع یغوس یعوق او نصر دا د هغوی نیکان خلک وو او دوی د هغوی بوتان جوړ کړي وو چې کله هغوی مړه شول نو اوله دوی د هغوی تصور کوو چې د دې سوچ به کوو نو د دې سره به مونږ ته نیک کارونه رایادېږي مونږ به د نیکۍ کولو موټیویشن به مونږ ته میلاویږي یعنی مونږ ته به د نیکۍ کولو موټیویشن میلاویږي او بیا ورو ورو شیطان هغوی داسې کړل چې دوی بیا د هغوی بوتان جوړ کړل بیا موټیویشن پاتې شو او د هغوی پوجه کول یې شروع کړه چې دوی به مونږ الله ته رسوي په هر زمانه کې به خلکو الله پیژندو خو د هغو سره به یې شریکول چرته داسې نه دي شوي چې چا ویلي دي چې خدای شته دی نه او دا خدایان دي نو په هغوی کې شرک راغلی و اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ویل هغوی ته د هغوی ورور نوح علیه السلام نو ولې نوح علیه السلام د هغوی سکر ور و نو دلته د ورور نه مطلب دی دا هغه ورورولي ده کوم چې د نسب او قوم په وجه وي ځکه چې دوی د یو قوم نه وو نوح علیه السلام د دوی د قوم نه وو پیغمبر همیشه د خپل قوم نه وي سیوای د لوط علیه السلام نه لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم قریشی مکه طرف ته را لېږلی شوی و د هغوی د قوم نه وو او دلته د دې نه دینی رور مراد دی لکه مونږ چې وایو چې مونږ دینی خویندې یو ځکه چې زمونږ دین یو دی نو د هغوی دین یو نه و مګر د نسب هم یوه رشته وي یوه قومي رشته هم وي نو هغوی ته نوح علیه السلام وفرمایل الا تتقون تاسو تقوا نه اختیاروئ تاسو د الله نه نه ویریږئ د الله د ویرې خبره ولې راغلې ده او هر نبی د تقوا تعلیم ورکړی دی خپل قوم له چې کله په انسان کې د الله تعالی ویره راشي که نه نو هغه بیا د ګناه کولو نه ویریږي د تقوا مطلب دی بچ کېدل د الله د ناراضۍ نه ویریدل چې الله رانه ناراضه نشي د هغې دپاره بیا بنده د ګناهونو نه بچ کېږي چې که زه ګناهونه وکړم نو الله به رانه ناراضه شي د الله د ناراضۍ چې کوم احساس دی نو هغې ته تقوا وایي او دا د محبت ویره ده کچرې زه یو غلط شی وګورم نو ناراضه به شي رانه که غلطه خبره وکړم نو ناراضه به شي الله تعالی چې انسان پیدا کړی دی نو دا په فطرت کې نیکی او بدی پروګرام کړی ده انسان نیکی هم پیژني او بدی هم پیژني هغه ته پته ده چې اغلا کول غلط کار دی دروغ ویل غلط کار دی دوکه ورکول غلط کار دی او چې کله په انسان کې تقوا نه وي نو ځکه هغه بیا نشي بچ کېدی نو تقوا اختیار کړئ چې کله تقوا راشي نو بیا انسان ویریږي او غلطي خو د هر چا نه کیږي خو چې په یو انسان کې تقوا وي او هغه ته وویلی شي چې ویریږه د الله نه نو هغه ایک دم الرټ شي او هغه بیا هغه کار پرېږدي ځکه هر پیغمبر خپل قوم ته د تقوا تلقین کړی دی. اولنی دعوت خلکو له څنګه او څه ورکول پکار دي، نو تقوا طرف ته دعوت ورکول پکار دي. اوله به چاته داسې نه وایي چې نیل پالش لري کول دي، چې شراب نشه اسکې، دا خبرې به نه کوئ د ټولو نه مخکې. الا تتقون، آیا نه تاسو ویریږئ؟ انی لکم رسول امین، بیشک زه ستاسو یو رسول یم، امانتدار یم. امانتداری ولی وویل؟ ولی امانتداری ضروری ده د دین لپاره؟ جی، ځکه چې هغه به خلکو ته د الله پیغام رسوي. که په بنده کې امانتداری نه وي، نو چېرته هغه په پیغام کې هیراپیری ونه کړي، چېرته سو خبرې پټې نه کړي او سو پکې اډ نه کړي. امانتداری دا هم ده چې کوم پیغام هغو له راشي چې هغه خلکو ته ایزیټیز ورسوي، دا د امانتداری. او دا په پیغمبرانو کې همیشه وي، پیغمبران همیشه صادق او امین وي. زمونږ په شان خلک نه وي هغوی چې په اوله کې بد وي او بیا سیده لارې ته راشي. دا هغوی د هر چا نه ښه شهرت وي او ښه اخلاق واله وي، او په دې وجه څوک د هغوی په کردار باندې څه نه شي ویلی، د هغوی په اخلاق باندې څوک ګوتې نه شي اوچتولی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه وو؟ هغه صادق او امین وو، د وړوکوالي نه هغه داسې وو. نو هغوی د شروع نه معصوم وي، د اول راسي په هغوی کې شرک نه وي، د هغوی د اول سر نه فطرتي سلیم وي. نو هغو فرمایل چې زه یو رسول یم ستاسو امانتدار، یعنی کومه وحي چې زما طرف ته راغلي ده نو په هغې کې به نه سو کمی وي او نه زیاتې، او زه به یې تاسو ته په صحیح حالت کې در رسوم، ځکه چې دا ډېره غټه ذمه داری وي چې پیغام په صحیح طریقې سره ورسي. دغه شان چې څوک د دین کار کوي، نو هغوی د خپل ذاتي غرض دپاره یا د خپلې فرقې د پروموټ کولو دپاره آیتونه نه شي بدلولی. پیغام به خلکو ته هغه شان رسول وي چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته را رسولی وي. خلک به د قرآن او حدیث په ذریعه پوهه کوي. چا خبره کوله چې تاسو یولسمه مناوهی، نو د دې څه دلیل دی؟ نو هغه کس ورته وي والفجر وليال عشر، دا څومره شول؟ لس او یو، چې جمع شي نو یوولس شو کنه. نو د یولسمې ثبوت په قرآن کې دی. نو ګورئ، دا طریقه نه ده، دا خو د الله تعالی کلام دی. نو د دې په پیغام رسولو کې ډیر احتیاط پکار دی، او هر وخت دا دعا پکار ده د الله نه چې یا الله زموږ د خولې نه حق خبره راوباسي، لکه څنګه چې تا قرآن نازل کړی دی. چېرته داسې ونه شي چې مونږ خبره په هغه طریقه بیان نه کړو چې څنګه نازل شوي. نو ګورئ، دا ډیره غټه ذمه داري ده. دا مخکې بیانول چې دي، نو په دې کې ډیر احتیاط پکار دی. دا د امانتدارۍ سره مخکې رسول دي. رسولانو به داسې احتیاط کوو، نو زموږ په شان خلکو له خو نور احتیاط پکار دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې کوم صحیح تفاسیر دي، اوثنټیک دي. نو هغه شان خلکو ته رسول دي. داسې نه ده چې هر بنده کولاو کې وایي چې زه تفسیر بیان کړم، چې زه به درته بیان کړم، دا کوم مشکل کار دی. نو داسې مونږ نشو کولی. فاتقوا الله واطيعوني، پس ویریږئ د الله نه او اطاعت کوئ زما. داسې ولي ونه ویل چې اطاعت کوئ د الله؟ ظاهره ده د الله به څنګه هغوی اطاعت کوي. هغوی د رسول په ژبه د الله کلام اوري، او چې رسول هغوی له کوم پیغام ورکوي نو د هغې مطابق به هغوی ځي. نه د الله فرشته راځي او نه ډایرکټ الله تعالی د هغوی سره کلام کوي. نو ویره د الله په کار ده. داسې نه دي ویلي چې ویریږئ زمانه، ځکه چې د یو الله نه ویره په کار ده، نه د رسول نه، نه د مور او پلار نه، ځکه چې په یو انسان کې دومره طاقت نشته چې هغوی 24/7 ستاسو سره وي، یعنی چې هغوی هر وخت ستاسو سره وي. صرف د الله ذات داسې دی چې مونږ هر وخت د هغو په نظرونو کې یو، او د الله تعالی د نظرونو احساس انسان الرټ کړي. لکه ویډیو کیمرا چې مخې له راشي، نو بنده بیا څومره ډیسنټ شي، ځکه چې په کیمرا باندې مووی جوړیږي. او چې چا ته دا احساس وشي چې ما ته الله ګوري، نو هغه به بیا څومره الرټ شي. د دې سوچ سره د انسان کیفیت ایک دم بدل شي چې الله تعالی ګوري ماته. نو هم دا وجه ده چې تقوا صرف د الله په کار ده چې زه سیده شم، ځکه چې باطن د الله نه علاوه هیڅوک هم نشي لیدی، ځکه چې تقوا وي نو هغه به د رب وي. نو فتقوا الله، د الله نه ویریږه او اطاعت کوئ زما. وما أسألكم عليه من أجر زو ستاسن پا دي باندي دسو أجر سوال نكم زو خو ستاسن سوفيس نغارم يا دا چي تاسو زما خدمتو کري پیغمبرانو بوي چي مون ستاسو نه هیس اجر نغارو زمون ستاسو نه هیسم ندي پکار زکا چي سوک دا الله دا خاطر کار کولو والوي نو آغا دا خلقو نبینیازوي اغوی نه لا پرواوی اغوی تا پتا وی چی مالا با اللہ تعالی هر سورا کوی بنده مالا سورا کولی شی او چی سوک دا دین کار دا دنیا دا فایده دا پارا کوی نو دا اغی روح ختم شی دا هاگ کار بیا نسو اجر وی سکا چی او کار دا لالچ دا پارو شی نو هاگ کار خو او شی خو پاگی که بیا تاثیر نوی او هر پیغامبر بوی چی زمون سو اجر نده پکار چی کل چا تا پتا اولگی چی دا دی بنده نظر زما پا جیب باندی ده دی زمون نفیس غواری یا دا چی دی زمون نمال غواری نو بیا خلق دا سی خلق اوائد کوی لیکن چی کل چا تا پتا اولگی چی دا بنده حسم نغواری بلکه دی بی لوست دی نو بیا انسان پا خپل هاگ طرف تمایل شی پیغمبرانو دا بی غرزای سر تعلیم ور کرده دی ان اجری الا علی رب العالمین زما اجر خو زما دا رب پزیمه دی تاسو مال سورا کولی شی او پیغمبران چی بندیان لکم پیغام ورکوی نو هغه ډیر اوچت مقام وی هغه دا اللہ تعالی کلام وی دا اللہ تعالی خبری وی نو دا غی سو معافظه کی دی شی دا غی سو فیس کی دی شی چی مونگ دا دو سوا یا دری سوا ڈالر را کوی زکا چی مونگ تاسو لده اللہ پیغام در کوو دا اللہ دا پیغام سوک سنگ فیس ورکولی شی او دا دی قیمت سوک سنگ مقرر ولی شی دا دی قیمت خو انسان ادا کولی هم نشی چې څوک اخلي نو ټیک ده هغوی د خپل مهنت معاوضه اخلي که د یو انسان ضرورت نه وي نو نه وي اخیستل په کار او یو پیغمبر هم فیس نه دی اخیستی او هغوی داسې هم نه وو چې د هغوی سو محلات وو او یا د هغوی سو کاروبارونه چلیدل چې څه هم حالات وو هغوی د هیچ چا نه هم سو اجر نه غوښتو او چې څوک د الله نه غواړي نو هغوی ته پته ده چې د دې څومره غټه فایده ده نو هغو وایي چې فاتقوا الله واتيعوني ويريغي دا اللانا او اطاعت كوي زما دا خبر دوباره ولي شوا دي توائي جمله موتريزا چي کلي و خبر روانه وي او پا منس كي بنده سو بلا خبر او كري لكا يو استاد كلاس اخلي او پاغي كي ستودنت تا اوائي چي تو سيدا كينا او بيا وائي چي خماسو خبره كولا نو هغا بيا خبر خبر شروع كري او دا پا منس كي چي خبر او كرا چې تو سیده کینا نو هم دا د جمله معتریزه د خبرې تعلق نه وي د هغه ټاپک سره لیکن هسې په میز کې یوه خبر راغله او دغه شان دلته پیغمبر خبره کوي چې زما ستاسو نه سو اجر نه دی په کار بلکې زما اجر خو زما د رب سره دی او بیا راغی فاتقوا الله واتیعونی تیره خبره یې دوباره کنیکټ کړه چې ګورئ د الله تعالی تقوا اختیار کړئ قالو هغوی ویل انؤمنو لکا نو هغوی وایی چی ولی مون پا تا ایمان راوڑو واتبعکل ارزلون او ستاک پیروی کوی رزیل خلق دا هغوی ریزن داو هغوی دا وجه پیش کرا چی مون پا تا بانی زک ایمان نراوڑو چی مون پا تا بانی سنگ ایمان راوڑو نو ولی مون با دا رزیل خلقو ملگرتیا کوو چی سوک ستا پا مجلس کیوی الله اکبر پا پیغمبرانو بانی ایمان راوړو والا غریبانان خلق وی کمزوري خلق وی لکه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې حضرت خباب رضی الله عنه ایمان راوړی وو او هغه یو انګر وو انګری به کوله حضرت بلال رضی الله عنه وو ثمیا وا د ټول غلامان وو او وینځي وی او د قریش سردارانو کله دا خو خاله چې مونږ به د یو حبشي غلام سره کینو او یا هغوی به د وینځي سره کیناستل خوښ کړي دا هغوی تکبر به په منځ کې راغی چې مونږ به د دې غریبانانو او مزدورانو سره کینو دا خو زموږ نوکران دي چې دوی څه مني نو هغه به مونږ منو په معاشره کې چې کوم مالدار خلک وي نو هغوی ځینې کارونه کوي او هغه کارونه بیا د نورو خلکو دپاره ټرینډز جوړ شي خلک هغه کارونه او هغه طور طریقې قبولې کړي نو د هغوی دپاره دا یوه فخر والله خبره وه وروسته بیا د معاشره غریب خلک هم خلکو هم هغه طور طریقې قبول کړي او چې کله غریب خلک کوم کارونه کوي نو مالدار خلکو ته دا د خپل شان خلاف کاری چې موږ دا سونه شي ثابتولې چې دوی ډېر عقلمند دي چې دوی زموږ نه عقلمند دي نو دا شی په منځ کې راشي او بیا دا خبره په غوی باندې ډیره بدلږي چې موږ هغه تور طریقې څنګه ډاب کړو کوم چې د غیبانانو دي دا څنګه کیدی شي. نو دا شی منل هغوی ته ګران شي، تکبر خپل لویي دا سیزونه په منځ کې راشي، او دې مالدارو خلکو به انسان ته نه کتل خو د هغو پیشې ته به یې کتل چې هغه پیشه هغه جاب هغه پروفیشن به هغوی منع کول چې موږ د دې غریبانانو سره څنګه کینو. زموږ په مذهب کې که د هر قسمه پیشه وي، د چا کو څوک مزدوري کوي او کو خښتي اوچتوي، یا څوک د چا کره کار کوي، یا څوک باورچی وي یا ډرایور وي، کو څوک سیکیورټي ګارډ وي، نو دا ټول کارونه زموږ په دین اسلام کې دي او داسې د بې عزتۍ کارونه نه دي. یو بنده د خپلې پیشې په وجه نه ښکته کیږي. ان اکرمکم اتقاکم، بېشکه په تاسو کې د ټولو نه عزت والا هغه دی چې هغه متقی دی، چې د الله نه ویرېدو والی دی. لیکن زموږ په معاشره کې هم هغه جهالت دی کوم چې په قریشو کې وو، او د نوح علیه السلام د زړې زمانې راسی په خلکو کې وو. نو دا غلط رواجونه او رسمونه په پخوانو خلکو کې هم وو، او د افسوس خبره دا ده چې دا نن په موږ کې هم دي. نن خلکو ذات پات په دې بیس باندې جوړ کړی دی کوم چې د هندوانو کلچر وو، دا شی په هغوی کې وو. او د افسوس خبره دا ده چې دا سیزونه موږ هم اډاپ کړل. موږ چې د کوم دین نه یو، نو زموږ د پیغمبر سره به حضرت بلال رضی الله عنه کېناستو، او ګوري نن چې زموږ د خلکو کوم نوکران دي، نو د غلام حیثیت د هغې نه ډېر کم وو، ځکه چې غلامان به خلکو په پیسو باندې اخیستل. نوکران خو آزاد وي او هغوی خو غلامان نه وو. د غلام سمرزی نه وي، وهلې کېږي، ټکولې کېږي، د هغوی حیثیت ته یوې غوا یا میخي په شان وي، نو هغوی ته به خلک کم ښکارېدو. او نن موږ ته ځینې پیشې ډېرې ښکته ښکاري. زموږ خلک وایي چې فلانې نایي دی، فلانې چمیار دی، موچی دی، فلانې مالی دی، او خپل ځان ورته ډېر اوچت ښکاري چې موږ زمینداران یو، موږ خو خانان یو. نو ولې اسلام تاسو ته دا ښایي؟ د خلکو د پیشې عزت کېږي، او بیا خلک د هغې په بیسز باندې فیصلې کوي چې څوک په ډرایینګ روم کې کېنوو او څوک بهر کېنوو. نو موږ د خلکو پیشو ته ګورو. موږ ځان ته ساینس والا او یویشتمې سینچری والا خلک وایو چې موږ ډېر روشن خیاله یو، او که د چا داسې مینټالیټی وي، داسې خیالات وي، نو بیا خو ستاسو د قوم نوح د زمانې سوچ دی او مینټالیټی مو هم هغه ده. په دې بنیاد باندې ذاتونه جوړول، موږ خو اوچت ذات والی یو، نو د دې ښکته ذات والو سره نه شو وادو کولی. یعنی د هغوی د پلار نیکو هغه پیشه به هغوی تر نن ورځې پورې په هغوی پورې نښتې وي. موږ هم د هندوانو رسمونه شروع کړي دي، او په موږ کې ډېر تکبر دی د دې حده پورې چې موږ خپل بچي د هغوی سره لوبو کولو ته هم نه پرېږدو. الله اکبر! نو موږ دا نه شو ویلی چې قوم نوح خراب خلک وو، نه، موږ خو مسلمانان یو، خو زموږ هم هغه شان سوچ دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات څوک پاک کېدی شي، او د هغو د ذات نه څوک زیات اوچت کېدی شي، او هغه به د حضرت بلال رضی الله عنه سره کېناستو. او زمون خو سټیټس والا او های سوسایټي والا خلک خوښ وي، او که هغه شرابیان وي او ګنده کارونه کوي، که هغه ډېر نافرمانه هم وي، نو زمون هغوی خوښ وي، ځکه چې هغوی الیټ کلاس والا وي. د هغوی سره کېناستل موږ ته عزت ښکاري. او نن سره د قرآن د تعلیم موږ په هغه زړو طریقو باندې یو، چېرته ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې ویلي دي چې زه ولې د غریبو سره کېنم، او هغه په خپله څومره مالدار وو. او یا چېرته حضرت عثمان غنی رضی الله عنه داسې فرمایلی دي، هغه خو مخ مالدار وو، لیکن چې په چا کې تکبر وو، نو هغوی به په هغه زمانه کې هم دغه شان خبره کوله. د نوح علیه السلام په زمانه کې داسې ویلي وو، او هغوی نن هم داسې وایي. قاله، هغه وویل، وما علمي بما كانوا يعملون، ما تاسو پته ده چې څوک داسې کوي؟ د دې خبرې مطلب دا دی چې دا خو ستاسو معیار دی، لیکن زما په نزد د عزت معیار دولت نه دی. تاسو ته به یو غریب مزدور کم ښکاري، لیکن ما ته څه علم دی چې هغوی څه عمل کوي، چې د هغو څه پیشه ده؟ او دلته د ما دویمه معنه ده، نشته ما ته علم د هغوی چې هغوی عمل کوي. یعنی زما د دې سره څه غرض نشته چې هغوی څه عمل کوي، یعنی چې د هغوی څه کاروبار دی یا څه پیشه ده، زما د دې سره هیڅ کار نشته. د دین د داعي لپاره دا خبرې فرق نه پرې باسي چې څوک د کوم ذات نه دی، مالدار دی او که غریب دی، او چونکې دا غریبانان دي نو دې له زه تعلیم نشم ورکولی. د هغو په نظر کې ټول برابر وي، د چا د مال دولت سره د دین د داعي څه تعلق وي، هغه د چا سټیټس یا بیک ګراوند ته نه ګوري. د هغو کار دا وي چې دین خلکو ته ورسوي. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، نه دی حساب د هغوی مګر زما د رب په ذمه. کاش چې تاسو شعور لرلی د هغوی د اعمال حساب کول، دا زما د رب کار دی چې هغوی سو کوي سو نه کوي سو پیشی ده، زما د دې سره څه تعلق نشته. زما خو مقصد دا دی چې دوی په الله باندې ایمان راوړي. نو تشعرون، کاش چې تاسو په دې خبره پوه شوې چې الله تعالی طرف ته د راتلو دپاره د غټې پیشې ضرورت نه وي، نو د هغوی کار یا عمل زما ذمهداري نه ده، ځکه چې د دې حساب کتاب د الله په ذمه دی چې څوک سو کوي، چې حلال کاروباری دی یا حرام دی. او دویمه خبره دا ده چې د دوی د نیت زما رب ته پته ده چې د هغوی اصل ویلیو څه دی، قدر او قیمتی څه دی چې دوی زده کړي دي او که نه دي. الله تعالی دې موږ له نفهمند علم راکړي چې موږ خپله اصلاح وکړو. وما انا بطارد المؤمنین، او زه شعل واله نه یم د مؤمنانو، زما دا کار نه دی چې هغوی شاته کړم، ځکه چې تاسو د هغوی سره کیناستل نه خوښوئ. زه دې نشم لرې کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قریشو هم دا مطالبه کړې وه چې که ته دوی لرې کړې نو موږ به راشو، ځکه چې دا زموږ د سټیټس خلک نه دي. استغفر الله، ان انا الا نذیر مبین، زما کار صرف دومره دی، زما ذمه داری دا ده چې زه خلک خبردار کړم. زه په دې کارونو کې مداخلت نه کوم چې څوک د کومې پیشې نه دی او څوک څومره امیر او غریب دی، دا زما کار نه دی. قالوا هغوی وویل، لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومین، ای نوح که ته د دې کار نه منه نه شوې نو موږ به تا ضرور سنګسار کړو، تا به په کاڼو باندې ولو. په دې کې ډېره غټه دمکي ده، هغه تبلیغ کوي او د دې خبرې نه پته لګي چې دې خلکو اورېدل هم نه غوښتل، حالانکه هغه خو په زبردستۍ باندې نه راوستل دوی دین ته. لیکن بعضی وخت نصیحت هم په خلکو ښه نه لګي او هغوی وایي چې د دونه په څه طریقې سره خپل ځان خلاص کړم. استغفر الله ربي، د نوح علیه السلام وعظ او خبره هم په دوی باندې داسې بده لګي چې هغوی وایي چې موږ به تا سنګسار کړو، په کاڼو به دي ولو. او څوک سنګسارول یوه غټه سزا ده، نو هغوی ورله دمکي ورکوي چې موږ به تا له درجم سزا درکړو. قال ربي ان قومي كذبوني، نوح علیه السلام فرمایل چې ای زما ربه، زما قوم زه دروغ وګڼلم. د دې د دمکۍ په وجه نوح علیه السلام په غوسه کې رانغې چې الله تعالی ته یې بددعا وکړې. چې کله هغه 900 کاله تبلیغ وکړو او حجت تمام شو، نو بیا نوح علیه السلام وفرمایل چې یا الله، زما قوم زه دروغ وګڼلم او د خلکو سره ونن خطو چې تاسو ما سنګساروئ، زه په خپله په تاسو باندې عذاب راولم. داسې څه خبرې ونه کړې. د دې مطلب دی چې داعي دین له د خلکو سره نښتل نه دي پکار. چې کله څوک د حق لپاره ودرېږي نو بیا خلک د هغو د بدنامولو کوششونه کوي، نو هغه وخت د خلکو سره نښتل نه وي پکار. چې جګړې شروع شي او اوازونه اوچت شي، نو د هغې په ځای د الله تعالی نه دعا وغواړئ، لکه څنګه چې نوح علیه السلام د هغوی سره جګړې شروع نه کړې. داسې وي د پیغمبرانو اخلاق.